السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار اکرام مسکینیار هرکلی کوو. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه د 1403 کال د لینده یا قوس 19 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 10 سره برابر ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تیرو څو کلونو جګړې مستندې کړې او اوس په حکومت پورې اړه لري چې دا راپور خپروي کنه. د ازادي راډیو د دې سهارنۍ خبری مجله مهمه موضوع همدا ده. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د پخلاینې لپاره د هیواد د تیرو جګړو په اړه د دې کمیسیون له مستند راپور څخه کار واخلي. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې سیمه کې درې مړي موندل شوي چې ګمان کېږي درې ورځې مخکې تښتول شوي وو، او ملاله یوسفزی او ساتیارتی نن په ناروې کې د 2014 کال د نوبل نړیواله جایزه ترلاسه کوي. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرائیه مشر عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. سپینه مڼۍ په یو بیان کې وایي چې اوباما افغان مشرانو ته د ولسي جرګې لخوا د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون د تصویب او د لندن او بروکسل د غونډو د بریا مبارکي وویله. د سپینه مڼۍ بیان زیاتوي چې دواړو خواوو همدراز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي دندو د ختم او د غوڅ ملاتړ په ماموریت د هغو د بدلېدو، د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د سولې له هڅو د امریکا او سیمې د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو همداراز پر روانه میاشت کې د سلام مشورو پر دوام هم موافقه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوی حکومت ته وړاندیز کړی چې د سولې او روغې جوړې په برخه کې له هغه مستند راپور څخه ګټه واخلي چې د تیرو دوه لسیزو د تشدد پیښې ښودل شوې دي. د دې کمیسیون مشرې سیما سمر ازادي راډیو ته وویل دا راپور ځکه ډیر مهم دی چې د عیني واقعیتونو پر بنسټ برابر شوی. په دې راپور کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړ کړی، د یو شمېر هغو کسانو نومونه یاد شوي چې په تیرو جګړو کې ښکېل وو او اوس د حکومت په جګو څوکیو کار کوي. د دې کمیسیون مشره وایي هر وخت چې حکومت وغواړي دا راپور خپرېدو ته چمتو دی. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په دې بالا سیمه کې تیره ورځ د دریو کسانو مړي وموندل شول. چارواکي وایي ګمان کېږي دا د هغو څلورو کسانو څخه وي چې څو ورځې مخکې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي وو. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضیا ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې څلورو کسانو څخه چې ټول ملکي وګړي دي، یو یې په هماغه لومړۍ ورځ د تښتونکو لخوا وژل شوی وو. عبدالضیا وایي تر اوسه د پیښې عملاً نه دي نیول شوي او قضیه تر څېړنې لاندې ده. د 2014 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی او کیلاش ستیارتی د پوهنې په برخه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار کوي. ټاکل شوې 19 کلنه ملاله او 18 کلن ستیارتی نن دغه جایزه ترلاسه کړي. دوی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د پولې د دواړو خواوو ترمنځ د یووالي، د ماشومانو د پوهنې، له بې وزلۍ څخه د ژغورلو پر اهمیت ټینګار وکړ. ملالی یوسفزی چې د نجونو د زده کړې یوه فعاله ده، دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا پر سر وویشتل شوه. نوموړی د ماشومانو زده کړې یو حق نه، بلکې یوه دنده وبلله او ویل:
We are not here just to accept the award and get this medal and go back.
موږ دلته د دې لپاره نه یو راغلي چې ایواز خپل جایزه ترلاسه کړو، خپل مډال واخلو او بیرته خپل کورونو ته ولاړ شو. نه، موږ دلته راغلي یو چې ماشومان ته ووایو تاسو ولاړې دو ته اړتیا لري، تاسو باید د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړئ. اوس د دې وخت نه دی چې نورو ته په تمه شئ. شازی رمضان او کائنات ریاض د ملالی دوه ملګری دي چې له هغې سره یې اوسلو ته سفر کړی دی. دوی خبریالانو ته ویل چې دوی هم له ملالی سره په دې مبارزه کې ورګډې دي. د امریکا ځنګړی استازي د اټومي وسلې د نه کارولو په اړه نړیوال کانفرنس ته په وینا کې هغه غوښتنې رد کړي چې د اټومي وسلو د سمدستي محدودولو د تړون په اړه وشوي. ادم شینمن پرون د ویانا د کانفرنس په حاشیه کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غوره ګڼي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر ګام په ګام راکم شي. شینمن وویل که امنیتي حالت مناسب وي موږ کولی شو د دې وسلو د ډیر کمښت په برخه کې لا ډیر کار وکړو او ولسمشر اوباما هم ورته ژمن دی، خو سمدستي د یوې داسې تړون لاسلیک کول په بیړني ډول چې ټولې وسلې محدودې کړي ډیر عملي اقدام نه بریښي. او یوې ویبپاڼې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا کارول کېږي پرون یوه ویډیو خپره کړه چې ښایي د دغې ډلې وسلوال یو کس له بامه راغورځوي او وروسته یې سنګساروي. دا کار وروسته له هغه وشو چې د دې ډلې یوې محکمې حکم وکړ چې دا کس همجنس باز دی. له دې تصویرونو سره یو ځای په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د یوې اسلامي محکمې حکم دادی چې دا کس باید د سیمې له تر ټولو لوړې څوکې نه لاندې وغورځول شي او بیا سنګسار شي. اعلامیه وایي د محکمه په الفرات ولایت کې ده او اشاره یې هغې سیمې ته ده چې د سوریې او عراق د پولې په اوږدو کې پرته ده. دغلته د فرات رود له سوریې څخه عراق ته بهیږي.
د هم د افغانستان د جنستر شهرون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان اوریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفی 3، په هرات کې باسمان نیمه اوریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2، په مزار شریف کې باسمان لمر وی د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 1، او په جلال آباد کې باسمان غبار وی د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 4.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپور نه خپرو. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د تیرو جګړو په اړه د دې کمیسیون راپور جوړ شوی او اوس د حکومت تنده ده چې خپروي یې کنه. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تورونو له لړۍ وروسته د کونړ والی له اسلام آباد څخه هغه ډول اقدامات غواړي چې کابل یې کوي.
موږ د تعهد کړی چې موږ د لاسه به ګاونډیان نه متضرر کیږي او د ګاونډیانو همدغه توقع لرو چې لکه موږ چې ستاسو په مبارک اخلاص لرو دغه اخلاص پیدا کړي.
یو بهرنی شرکت په افغانستان کې د فساد په تور څباندې 400 میلیونه ډالر جریمه شوی دی. او په مزار شریف کې د ښار له کثافاتو د برېښنا د تولید پروژه فعالیږي.
د برق جوړونې پروژه وه، د سازمان وپتېله چې دا پروژه به دوی په بلخ ولایت کې په نمونوي شکل جوړوي.
د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د انتقالي عدالت د پلي کېدو په تړاو د حکومت د عمل پلان لمخه د تیرې شاوخوا یوې لسیزې پیښې مستند کړي او اوس وایي د افغان حکومت پورې اړه لري چې دا راپور خپروي کنه. د دې کمیسیون مشر سیما سمر له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې پخوانی حکومت د دې مستند راپور د خپرولو لپاره سیاسي اراده نه درلوده او نوي حکومت ته دا وړاندیز کوي چې له دې راپور څخه د سولې په بهیر کې کار واخلي. خو افغان ولسمشر وایي دا کار په خپل د کمیسیون کار دی. فریبا ظاهر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د انتقالي عدالت په تړاو د حکومت عمل پلان ته اشاره کوي او وایي هغه راپور چې د دغه هېواد د تیرو درویشتو کلونو جګړو او تاوتریخوالي پیښې پکې په مستند ډول راټولې شوې چمتو دی. د دغه سازمان مشر سیما سمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې اوس دغه راپور د خپرېدو په اړه پریکړه په خپله د حکومت په خوښه پورې اړه لري.
گزارش اساسا گزارش حکومت است.
نوی راپور اساسا د حکومت راپور دی. پخوانی ولسمشر له بده مرغه ونه غوښتل چې هغه خپور سي. له نوي ولسمشر سره مې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. هر کله چې حکومت چمتو وي زموږ راپور آماده دی او موږ به یې ور وسپارو. د انتقالي عدالت بهیر چې په افغانستان کې د سولې، روغې جوړې او عدالت نوم ورکړل سوی، په 2006 کال کې د لندن په کنفرانس کې د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تصویب سو او بیا افغان حکومت د هغه د پلي کېدو لپاره پروګرام جوړ کړ. د میرمن سمر په خبره د دې پلان یو ګام دا و چې باید په افغانستان کې د تیر جګړو او شخړو یو مستند راپور جوړ سي. که له یوې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې راپور خپرول د حکومت کار بولي، بل خوا افغان ولسمشر اشرف غني په لندن کې د یوې وینا پر مهال د دغه راپور د خپرېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
The Human Rights Commission can release its report. It does not depend on me.
دوی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کولای سي دا راپور خپور کړي. دا په ما پورې اړه نه لري، هغه په کمیسیون پورې اړه لري. ما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې تاسو به هر کال د بشری حقوقو په اړه یو راپور ولري چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا به ارزول کیږي. موږ به د دې کمیسیون موندنې جدي نیسو او عمل به پرې کوو. خو پوښتنه دا ده چې دغه راپور به څوک خپروي؟ د افغانستان حکومت که د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون؟ دغه پوښتنه مې د سیاسي او حقوقي چارو له څېړونکو اکبر وردک څخه مطرح کړه. ښاغلی وردک، د افغانستان په خپلواکو ادارو کې په عملي برخو کې استقلالیت ته د شک په سترګه ګوري. دی وایي:
دا د بشر د حقوقو د موسسې وظیفه ده چې دا ډول راپور خپور کړی وای، مګر په افغانستان کې مالي شرایط داسې دي چې حکومت او د دولت موافقې نه پرته دا مستقلې ادارې نشي کولای چې خپل سرباندې بعضې اعمال ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې هم د افغانستان دولت او هم د بشر د حقوقو مستقل اداره ګډ مسؤلیت لري چې دا راپور په ډېر عاجله توګه باندې خپور کړي، چې څوک د جهانیانو او په تېره سره د افغانستان د هغو خلکو چې په دې دوره کې ډېر زیات صدمې لیدلي دي
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دې راپور کې د یو شمیر داسې کسانو نمونه هم شته چې په تیرو پیښو کې شکیل بلل سوي او اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې دنده ترسره کوي. د دغه کمیسیون مشر وايي تیر حکومت د دې راپور د خپرېدو لپاره له لوی سره سیاسي اراده نه درلوده. هغه یو دلیل دا بولي چې حکومت د دغه راپور د جوړونکو لپاره چې د بشری حقوقو د سازمان کارکونکو د امنیتي خوندیتوب نسو ورکولای. سیمه سمر، نوی افغان ولسمشر ته وړاندې کبیچې د سولې د بهیر په برخه کې لدې راپور څخه کار واخلي، ځکه د دې په خبره هغه واقعیتونه پکې راټول سوي چې د عیني شاهدانو له خولې ویل سوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو د دې سهارنی خبری مجله په دوام کې نور راپورونه اوري. د کونړ والی وای په ولایت کې افغان او پاکستانی وسلوالو د افغان ځواکونو پر ضد لاسونه سره یو کړی. د کونړ والی وای په دې ولایت کې د پاکستان خلاف وسلوال موجود نه دي، کوم خبرې چې پاکستانی چارواکي کوي په ځای نه دي. د کونړ د والی د څرګندونو په اړه نور جزئیات روحلا انوري اوروي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل کله ناکله پاکستانی چارواکي دا وکوي چې ګنی د دوی وسلوال مخالفین په کونړ کې وسیږي او له دې ځایا په پاکستانی ځواکونو بریدونو لپاره له سرحد اوړي، خو دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري.
او دلته خو چې څومره راغلي دي، هغه تحریکان دي، هغه لشکر طیبه ده، که زموږ مجاهدین دي، که زموږ طالبان دي، ټول په یو کور کې په یو گاوند کې وسیږي. موږ خو طالبان سه زه شوې دي، موږ ته خپل دومره تنګ اهداف ټول شریک.
والی وای دوی ژمنه کړي چې په خپل خاوره کې به د ګوندۍ هیوادون مخالفین نه ساتي او همداراز له ګوندۍ هم غواړي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
موږ د تعهد کړل چې موږ د لاسه به ګوندۍ نه متضرر کیږي او د ګوندۍ نه هم دغه توقع لرو چې لکه موږ چې ستاسو په مبارک اخلاص لرو دغه سي اخلاص پیدا کړي. چرته به هم د شاله اجازه ورنکو چې هغه د کونړ خاوره د زموږ د ګوندۍ په مقابل کې استعمال کړي.
هغه وایي پاکستانی او طالبانو سره د افغان دولت ملګرتیا او ملاتړ موجود وي، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف بریدونه کوي؟
چې څومره چې زموږ د افغاني قواو په مقابل کې دلته دغه تحریکان مړه دي، نو زه به تاسو ته نمونه هم دروښیم چې دا زموږ سره په جنگ کې مړه دي. دا څنګه زموږ حمایتیان دي چې هم موږ وژني هم زموږ سره په جنگ کې مړه دي؟ حکومت سره او هم وایي چې دا د حکومت د افغانستان د حکومت حمایتیان دي. زه دا فکر نه کوم او نه منم دا خبره.
خلک وایي ل تیرو څو لسیزو افغان چارواکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفینی په پا پاکستان کې روزل کیږي او د بریدونو لپاره افغانستان ته راوړي، خو دوه کاله کیږي چې د تور تداوی پاکستانی چارواکو هم شروع کړی دی.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت د سهار 8:15 دی. د دې خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره پر ویډیو کانفرنس خبرې وکړې. سپینه مڼۍ په یو بیان کې وایي چې اوباما افغان مشرانو ته د ولسی جرګې لخوا د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون د تصویب او د لندن او بروکسل د غونډو د بریا له کبله مبارکي وویله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوی حکومت ته وړاندیز کړی چې د سولې او روغې جوړې په برخه کې له هغه مستند راپور څخه ګټه واخلي چې د تیرو لسیزو د تشدد پیښې پکې ښودل شوي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل دا راپور ځکه ډیر مهم دی چې د عیني واقعیتونو پر اساس برابر شوی. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په دې بالا سیمه کې 13 ورځ د دریو کسانو مړی وموندل شول. چارواکي وایي ګمان کیږي دا د هغو 4 کسانو له ډلې څخه دي چې 4 ورځې وړاندې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي وو. د 2014 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی او کلاش ساتیرتی د پوهنې په برخه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار کوي. ټاکل شوی ملالا او ستیارتی نن دغه جایزه د ناروی په پلازمینه اوسلو کې ترلاسه کړي. د امریکا ځانګړی استازی د اټومي وسلې د نوي نه کارولو په اړه نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وایي هغه غوښتنه ردوي چې د اټومي وسلو د سمدستي محدودولو د تړون په اړه شوي. ادم شنمن پرون د ویانا د کانفرنس په څنډه کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غوره ګڼي چې په نړۍ کې د اټومي وسلې شمیر ګام په ګام راکم شي. او یو ویب پانه چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا کارول کېږي پرون یو ویډیو خپره کړه چې ښایي د دې ډلې وسله وال یو کس له بامه راغورځوي او وروسته یې سنګسروي. دا کار وروسته له هغه وشو چې د دې ډلې یوې محکمې حکم وکړ چې دا کس همجنس باز دی. د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. جنقه الکوزی د لویدیزو ورځپاڼو پاڼې اړولي او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خپره شوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جنګي ماموریت د ختمېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د دوشنبه په ورځ د کابل په مراسمو کې د بهرنیو ځواکونو بیرغ کته شو. د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو په دې هیواد کې خپل جنگي ماموریت ختم اعلان کړ. د 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټې وروسته به ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې 10,000 عسكر وساتي. نیویارک ټایمز لیکي د بیرغ کته کولو په مراسمو کې د امریکا د جنگي ځواکونو قومندان جنرال جوزف اندرسن وینا وکړه او ویل زه نه پوهیږم چې خوشبینه او که بدبینه یم. حقیقت دا ده چې موږ به په لږو ځایونو کې حضور ولرو، زموږ شمیر به کم وي او ښکاره ده چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. ورځپاڼه لیکي جنرال اندرسن دا هم وویل د افغان امنیتي ځواکونو له حده زیات تلفات او له پوځ نه د تیښتې شمیر د زغم وړ نه دي. د افغانستان پوځي ماموریتونه د استخباراتو پر ځای په سیاسي مداخلو پر مخ وړل کیږي. پولیس او ملي پوځ یو ځای کار نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د جنگي ځواکونو قومندان جنرال جوزف اندرسن زیاته کړه ښه خبر دا ده چې طالبان د ستراتیژۍ، مشرتابه او منابعو له پلوه له ستونزو سره مخامخ شوي او له همدې امله د دوی اغېزمنتیا کمه شوې ده. ښاغلی اندرسن د خپلو خبرو په دوام کې وویل روان کال په افغانستان کې دوزخ ته ورته و. دا مهال هر سړی غواړي چې تیر هیر کړي، خو البته موږ لا هم مناسب کسان په مناسبو ځایونو کې نه لرو او له همدې امله خلک نه پوهیږي چې څه وکړي. د افغانستان امنیتي ځواکونو ته لوژستیک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د بېلابېلو برخو پوځي اډو کې موټر او نقلیه وسیلې ترمیم او رغونې ته اړتیا لري او هغو سیمو ته د قواو د استولو د پلانونو اړتیا ده په کومو چې طالب وسلوال واکمن دي. په دې سربېره افغان حکومت تر اوسه کابینه نه ده جوړه کړې. د پولیسو او پوځ په ګډون د حکومت زیاته برخه یې فلج کړې ده. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په یوې مقاله کې د هغو افغان ترجمانانو د برخلیک په اړه یو مضمون خپور کړی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی. ورسپانه لیکی تمه ده چه ده امریکا کانگریس چلور زرو افغان ترجمانانو ته چه له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د تلو او استوګنې ویزې تایید کړي، خو بیا به هم زیات شمېر افغان ترجمانان امریکا ته د تلو او اقامت ویزې ترلاسه نه کړی شي او په هیواد کې به پاته وي. ورسپانه لیکي شاوخوا 2000 افغان ترجمانانو امریکا ته د تلو او د استوګنې ویزو غوښتنې کړې دي. ورسپانه وړاندې لیکي په هر اندازه چې افغان ترجمانان په امریکا کې د اقامت یا استوګنې ویزو ته منتظر پاتې کیږي په هماغه اندازه یې ژوند ته ګواښونه زیاتیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. پرون له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې اداري فساد پکې ډیر زیات دی. په دې فساد کې یو شمیر افغان چارواکي په لاس لرلو تورن شوي دي، خو په عین حال کې بهرنیان هم ویل کیږي چې په دې فساد کې لاس لري. فرانس پریس خبری آژانس په یو راپور کې چې احمد شیبر لنډی زوروي د یو بهرني شرکت د فساد له قضیې پرده پورته کړي.
د امریکا حکومت سپریم شرکت 440 میلیون ډالر جریمه کړ. دغه شرکت په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د خوړو او اوبو د رسولو په برخه کې د ترخلې لپاره جریمه شوې ده. د سپریم شرکت مرکزی دفتر د امستردام په شهر کې دی او څښتن امریکایي میلیاردر سټیفن اورانستن دی. اورانستن جریمه منلې ده او ژمنه یې کړې ده چې دا پیسې به ورکړي. فرانس پریس اژانس د امریکا د عدلي وزارت د اعلامیې په استناد څرګندوي چې د سویس سپریم ګروپ چې د دې شرکت د غذایي خدماتو له برخې سره همکار دی او مرکز یې په دوبۍ کې دی، د 2005 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ د جعلي طرحې له لارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لګښت زیات شودلې دی. د امریکا حکومت وایي چې سپریم شرکت له امریکایي ځواکونو د تشاک د اوبو له ترکه 8.5 میلیونه اضافي ډالر اخیستي دي. د راپور له مخې سپریم شرکت یو رئیس ته چې له کاره ایستل شوی او بیا یې خبرداری ورکړی و چې امریکایي پوځیان به خبر کړي چې دوی د بازار تر بې زیاتې پیسې غوښتي دي، رشوت هم ورکړی دی. سپریم شرکت هم یو اعلامیه خپره کړې ده او په هغې کې ویلي دي چې موږ خپل مسؤلیت منو، ډیر پرې خواشین یو او د بیا اعتماد پیدا کېدو لپاره باید ډیر په امانت خپل کارونه مخته یوسو. د امریکا پولیس څارنوالۍ کې یو مسؤل جویس برندا وایي د امریکا عدلیه وزارت باید په دې برخه کې چې قرارداد جان ځواب ووایي خپلو هڅو ته دوام ورکړي او هغه کسان چې په درغلي شهرت لري هغوی تعقیب کړي.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د دې پام وکړي د دې خبرونې ورستي راپور ته. د بلخ ولایت چارواکي په دې ولایت کې د تجدید وړ انرژي یا برېښنا د تولید د یو نوي سیستم د جوړېدو خبر ورکوي. د بلخ سکتوري چارواکي وایي د تجدید وړ انرژي دا سیستم به وکولای شي چې د مزار شریف له ښاري کثافاتو څخه باندې 80 میگا واټ برېښنا تولید کړي چې د مزار ښاریانو اوسنۍ ستونزې حلولای شي. مجیب رحمان حبیبزی د موضوع په اړه له مزار شریفه د راپور برابر کړی.
د بلخ ولایت چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابل تجدید انرژي یا برېښنا د تولید د یو نوي سیستم له جوړېدو څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت د سکتوري څانګې چارواکو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي دي چې د راتلونکي کال په ترڅ کې به په مزار شریف ښار کې د کو سازمان له لوري د برېښنا د تولید یو نوي سیستم پرانستل شي. د بلخ ولایت مقام سکتوري مشر زبیح الله اختری ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې د کو سازمان په پام کې لري ترڅو د یو کال په ترڅ کې د ښار کثافاتو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې مزار شریف کې د 80 میلیون ډالرو په ارزښت یو نوی سیستم رامنځته کړی.
د برق جوړونې پروژه وه د 80 میلیون ډالر په ارزښت. د افغانستان د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی را سره ومنله. هغه دا و چې موږ خپ پروپوزل ورته وړاندې کړی وو او د سازمان و پټیل چې دا پروژه به دوی د ایکو سازمان په مصرف باندې په بلخ ولایت کې په نمونوي کل جوړوي.
اختری ازادي رادیو سره په خبرو کې زیات کړه چې د ایکو سازمان د بلخ ولایت د لوړپوړو چارواکو د غوښتنې پر اساس و پټیل چې د لسو اسي هوادونو ترمنځ بلخ ولایت کې د پروژه تطبیق کړي او مجموعي لګښت یې هم په خپل ور کړی. دای وای چې ټول ټال د یادې پروژې لګښت 80 میلیون ډالر دی او د ایکو سازمان لخوا ورکول کیږي. اختری وای د ښاري کثافاتو څخه د برېښنا د تولید د سیستم دومره وړتیا لري چې د مزار شریف ټول اوسیدونکو ته لازم برېښنا مهیا کړي.
ارزښت او او ځانګړی توبې ورته تثبیت شوې ده. دا په خپل یو نیک اقدام وو او زه فکر کوم دا په نږدې یو کال یا دوه کلو کې ترمنځ کې بلې اوږدمهاله پروژه ده. اتیا میگا واټه برق به دا جوړوي. دا اتیا میگا واټه برق به دیننه په مزار شریف ښار کې جوړیږي او بیرته به خلکو ته توزیع کیږي.
د اختری په خبره چې مزار شریف هم د هوس محل څه باندې 40 میگا واټه برېښنا ته اړتیا لري، چې د برېښنا د تولید دا سیستم بل له اتیا میگا واټو څخه هم ډیره برېښنا تولید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر راتلو سره د مزار شریف اوسیدونکي هم د دوامداره برېښنا د نشتون او پکې د پرچویانو له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دین محمد له کندهار په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت د ژر تر ژره د بشري حقوقو راپور خپور کی څو جنایتکارانو ته د جنایتکارانو د محاکمې لارې اواره شي. غلام دستگیر هلمندوال خپل سمس کې لیکي، له ولسمشر نه هیله کوو چې پراتلونکي کابینه کې هغه کسانو ته ځای ورنکړي چې په تیرو 14 کلونو کې د هلمند واګي په لاس کې وو او د یوې سروې له مخې 15,000 جریبه ځمکه یې غصب کړې ده. محمد حسن هنری د تخار ولایت له شکمش ولسوالۍ څخه لیکي، په چپه خوله پاکستان ته د سولې اظهار ښه نه دی، باید چې ښې سیاسي خبرې ورسره وکړو چې پاکستان پوه شي. او روستای اس ام اس حیات الله له هلمند څخه لیکلی چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې خلک د جګړې له کبله د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دولت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې زمونږ د پزړه پورې خبرو اترو او محاورو برخه ته پام وکړئ.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان او پېژن
سر ملک متین کام اخیل
او ته کوم جی ملک
لسوالی باګرامي ولایت کابل
الته څو کورو ملک
الته تقریبا یو 15 کورو ملک
ملکی څنګه در رسیدلې د خو ځوان مې یو
د مونږ نه کوم ملک کوم نه پلارو پلار نه څو کوم پلارم پاک ورسې د بیا د کام را ټول څه ته بدلېږي کاګر ته خامیم د ته په دې خدمت کې
نو ته څه خدمت کوي به خلګوت
خدمت څه کوم واس مې کیږي د کونډې د رندې
ته خو یو څو نمونه واخل
جنگ ہوئی مثال خپل مجلس ربادی او کوم خدمت معذور کوم بل مشکلی مازان رسول یغی جتا خدمت ما کړی او میاخیل غړ کام ده
دا میاخیل ډیر چیری وس
میاخیل کوم غړ کام شرشا کیدا په باګرام کې می جلابات کې د چورګلې داشته کې د 500 کور دې موږ دی
لملکانو د خلک بیا پازاب بم په خو به د حکومت سره به د یو ډول رابطه او بیا به له خلکو سره بل ډول و د خلک به سره شکول څو
ولاجی صاحب د کاسي مسیر سوی د جمهور رئیس بم خبر کیږي ملک بریدا ملک شي د خالي خدمتگار زاول پخپل ځان ته باور کې یو لک دوه لک روپۍ دې میاستې خرچه لرم دغه نو دا کام وکړي دا مانته وخت دا او نه مې دا شی ورته ویلي دي چې ما ته خرچه راکې پلانګي جاي درزم دا پخپل جب دا مسیرتوب چې ما کړی دا ما د همکاري کړی دا چې څو خبره پرونه کې خپل جب مې مصرف کړی
له حکومت سره دې څه ډول رابطه
حکومت سره دا دي چې کوم کام دې موږ دا نو دې نم راغکړي دي چې موږ حکومت غاړه کېدو تعلیم ته دغه توجه وکړو یې موږ بچان درسونه وایي
ودارته وایي چې د تعلیم پیسې کې دې څه کړي دې خپل
خپل تعلیم پیسې کې دا چې کوم غزي موږ حکومت موږ ته توجه نه کړي دا شپږ سو کورنۍ دې موږ ته باور وکړه د جلبا داسته کې سرشایي نو دا پر دوی خلکو هغه مکتبو ته موږ په سلاز داخله وو اول موږ ارزي کړي دي ارزي چانه دا ورزلی تقریبا یو شل ډیر در خرچه به مال خپل جواب کړي مارب کې خو دې موږ ترچا شخصي هغه جوړ کړی دا
مکتب خو تا ول نه
نه دې جوړ کړی
موږ کلینیک لرې
کلینیک هم نه لرو
نو دا و څنګه ملکی سوس نه دې مکتب د خپل قوم ته جوړ کو او نه دې کلینیک جوړ کو
حکومت هم غیر سرهونه کې موږ بسو کو موږ ارزم چانه دا ورزلی غاګم چانه دا
چاته دې شکایت کړه
هر چاته موږ کوم چاروا
مثلا ته
شکایت دې رنگدار دې هغه کې موږ مارب یارزي کړی
کابل کې دي
کابل کې منځ کړه کورنګدار کې موږ ته کورنۍ پرنګدار کې
دا خو یو نه ورېدل لدی ورسته بچکه
دی ورس به دغه چارواکو د خپل پیشنهاد مخ کې کوو چې موږ دغه کوم غي زړه ووري
کور دی ودان
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو لدې پزړه پورې خبراترو سره د ازادۍ رادیو د سهارنۍ خبرې مجله پېته ورسیده. خو په یاد وساتئ چې د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو ل پېته رسیدو سره سم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. د سهار له او د مخام تر او ل ازادۍ رادیو او د مخام له او د سهار تر او د امریکا غک آشنا رادیو ووري او